مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. میکروفون به همکارم فریبای ظاهر مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو د ازادی رادیو یو بل خبرونه ته شرق لاستر تویم. د دې یو ساته خبرونه په ترڅ کې د وزیر نورو طالب بندیانو خوشی کېدو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدل سي. د نور راپورونه هم وروسته اوریدای سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د بلخ د والی ویاند وایي چې له انسان تښتونکو څخه د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټلري موټرو پر مخ تړلې وي. او یو ایراني چارواکي هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي سخت ناروغ دی. د خبرونو تفصیل. د بلخ د والی ویاند وایي له انسان تښتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې څلوېښت ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تښتونکو په منګولو کې دی او د خوشي کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. د والی ویاند منیر فرهاد بېګه شپه ازادي راډیو ته وویل
تیم های کشفی و استخباراتی ما
زموږ کشفی او استخباراتی ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي ځکه نه یې توانېدلې د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نه شوم.
د والی ویاند وایي چې د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړې ډله هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسېدلې ده. ښاغلی فرهد وایي کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر پنځو مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه وو. د دغه ماشوم د تښتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دې وزارت د ویاند مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل د پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې د اورېدو له کبله کړې ده.
په ساحه کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبې تر سهاره واوره اوري. له ټلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ کولی شي.
جنوبی سالنګ کې واوره 10 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 60 سانتي متره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې وتنظیمونکي او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمحید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بیلابېل ولسوالیو څخه راغونډېږي.
له سلو زیاتې مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د غې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه ښار کې ظاهراً د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې خو تر اوسه د عملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. یوه ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي دي سخت ناروغ وي. مهدی فضایلی چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنهیي روغتیا ښه ده او په خپل ورځنیو چارو بوخت دی. تر دې مخکې بهرنیو خبري رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنهیي او ولسمشر حسن روحاني ترمنځ یوه کتنه لغوه سوې ده. دغو رسنیو دا هم ویلي و چې یو اتیا کلن خامنهیي خپل مسولیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنهیي ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیت پلاوه صدر اعظم لودویک اوربان ورسته لغه استعفا ورکړې چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوه هم سو. دغه ټاکنې تیر یک شنبه وسوي او د ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان برای وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوي چې د کورونا وایروس د کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له رنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستوان سیاستونو واکمن دی شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شي اړخ لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلې دي. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو منځلو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شو. الکساندر وینیک ته دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې وورول سو. څارنوالان وایي چې دغه روسی وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول. د کمپیوټرونو د بیرته فعالولو په بدل کې له خلکو د مجازي پیسو بیتکوین غوښتنه کوله. د خبرونو پای دوستانو تاسو کولی سي دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه رسېږي خو په سر کې ځینې راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د وزره نورو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسه سره مرسته وکړي. دغه شورا وایي د 15500 طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې له پروسه سره هغه څه چې یجمنه سبب مرسته وکړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر ویلي و چې طالبان غواړي چې وزره نور بندیان خوشی شي. سلام محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 15500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو وزره بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي وسی دوی به خشونت کموي او غیر خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې وزره نور بندیانی خوشی سي. د نورو طالب بندیانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره سوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15000 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی چې پر دې مسئلې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د کورونا وایروس لکبل د وزسوی محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداروي چې په افغانستان کې د سش کال په لومړی شپږمیاشتو کې د فقر کچه شپږ سلنه کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې لپسرلي رئیس چې پکښې د فقر کچه درې پنځوس سلنه وه، د اوړي تر پای پورې دا سلنه اووه څلوېښتو ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکاري کچه هم راټیټه سوې ده. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم کورونا وایروس ډېری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سل اووه دېرشو تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي اداري رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کورونا وایروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اتر مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موجه دا سپرتلک رو چی دیر صنعتی و یا هم کرنیز، نو دهو غشمی رو لمخی چی موجه لرو خود دیر کار او واید مو پا کرنی پوری تلیلی. پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پا عادی دول مخت تلیلی. داشته ای چی مجلنو رو هیوادونو سر دیر تو پیر لرو.
افغانستان د احصایی اداری د شمیرو لمخی د تلی ترمیاشت پوری چی پا دی هیواد که دو کرونا خپاریده دیره و د فقر کچه شپک سلنه را کمه شویده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچه په دې موده کې له درې پنځوس څخه اووه څلوېښت سلنې ته راکمه شوې ده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په یو زر درې سوه شپږ اتیا کال کې خلکو هره میاشت د نږدې یو زر دوه سوه شپېته افغانیو په ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې دوه برابره شوې او دوه زره دوه سوه شپېتو افغانیو ته رسېدلې ده. دا هغو شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړي روان کال د بیکارۍ کچه هم له څلور څلوېښتو څخه اووه دېرش سلنې ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له دیارلس سوه پنځه نوي کال څخه تر دیارلس سوه نهه نوي کال پورې خوراکي خوندیتوب له څلور څلوېښت سلنې اووه دېرش سلنې ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کورونا وایروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي فعالیتونه ورسره راکمېږي، چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي نو ورسره بیکاري، بېوزلي او د خلکو عواید راغورځېږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډېری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کېږي ویلي وو چې د کورونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر ښیي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او له سفیر استانکسیس خبرو ورو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په نوویشتمه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات یې درولي او دې کار اورپکو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر پنځلسمې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دوه نیم زرو ته راښکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانې د امریکا د هوایي ځواکونو یو افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالي پوځي میډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي پوځي دلګی مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلی الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمې د یو نیم سل سرتیرو د ایستلو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د له منځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی او څو هلیکوپټر ته ورسوي. ستارز اند سترایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پاوز له غوره میډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی میډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې دولسو منصوبینو ګټلی دی.
او دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړې چې دغه ټولنې ته زمینه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلام محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص، شرکتونه، د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نورې ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسول وګڼل سي په دغه سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نشه کړي. دا که د سرغړونی په هر ځای کې سوي وي دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
شه خبرداره چې موږ د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې و، کال وروسته مو دا تایید کړ. دا یو تاریخي موافقه او د خپل دولت مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپای اتحادیه ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه او تخته یې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نه سړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپای ټولنې هغو چارواکو چې لدې موضوع خبر دی ازادي رادیو ته ویلي چې سم د لاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نمونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډله ییزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقوقو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپای ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو لمخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقوقو د سرغړونې په تړاو لمخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورید. د ژمنی سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنگ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنگ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کېږي او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډي تورغله او راپور ترې جوړ کړي.
د تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوول یې هغه شته دی. دلته خزینه راخلي دی هغه شروار کوي عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلوانی کېږي ملي اتڼ به ورکی وخم راوستي کېدیم درولې دي نقاشیانو رسامیانو نندرتونه جوړ دي. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبي واهل اندارنګ میچنه ده تروي چې جوړي خلک اغه ده ګند افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبيانه اغوستل زمونږ دو د چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوري چوره ټوله ګند افغاني کالي اغوستي چې زمونږ ډېر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخستون نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان دې درودات ولسوالین راغلم عادل ته زر عالم ډیر زیات خوشاله ام ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي چمبي مې ولیدې میچنې مې ولیدلې خیمه مې ولیدله سخ خوشاله ام په دیوانی چې هغه ځوانان پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبیا راځوندې کا
په دې میله کې سټیج ډراما د خوشي لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسې یو کې د هیواد د اکثر اقشار په خلا د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی یو. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی دندلی سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ پنو مشیره د چی تیر شپه په ترین کوټ شار کی تر سره سو
زو ته هر چا کان سی پرغری
د شپې څخه کم لاس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیزو ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې ږغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلق ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځو مو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زیسم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانی پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیلو خواو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
دا وای کورنۍ یوازینی زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین، چی میخواهید؟ یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
ده ده جواب داده که مونگ پده رو حساس و شرایطو کیو ده سول پا خبرو که ده میز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زه چه یو انجلیم ده افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پده سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چنه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال ده کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی په ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشارې ژبې دي. له دغو دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشارې ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته وایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو، فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا موږ په فنون کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر راکو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوې دي، او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او دغه په نظر کې نیولو سره چې دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا موږ دغه شین چې دی چوکاټي کوو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
ثقل مسله ده، مثلا د ژبې د ثقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده ثقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل،
مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانی داسې د لکه لخت
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې ده د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا د ډیر مبتزله شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیر خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیر مثلا اغه کیږي ډیر تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي اغه موږ ته دغه د علم موږ ته دغه اغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کو او دغه شان په نظر کې نو رامنځته کېدلو سره جبا لا خوند ورکی
مې څه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په بوختو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنوا صاحب او د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوري چې پام دی ورخی کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بنوا صاحب له وخت او تر اوسه پوري شمیر مشانو چې په لار پختون خوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړی دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نو شان پسې ګرځي. اماغه مثال اماغه تعریف او اماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نو شیر کې چې دي هم دغه نو شان شته خودی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تلیفات شکل لري نو شي پسې دوی نه شګرځي تل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شین شته چې مونږ کول شو هغه ته پر خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سبا هم دلته خبر کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تور ته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې ده، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي امغه د حمید بابا شاعری ده چې امغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوې فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه د سارتیا د چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم ارتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه د ارتیا خبره چې دغه ده کڅو کې یو مثلا ادبیات یو ماسیل سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر حکم جوړښت چي دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او باغی کې جوړ راځي او نو فلهازه
سیستم نه بنشته
نو سیستم نه دغه خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه
امینه فنا سیدی یو له هغه شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړې د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوسل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړې دا ودي ته ورته پښتنې څومره همکار وګم جبار خیل تر کوي
فنکار ډیره زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصده
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوستو نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم
عقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دا راته وایست چې د دې ټولګي نوم څه دی او اولی مدانو مرته غوړه کړی دی
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دی یا کړی دی
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکنم پښتنو کې توبه څه ته وایي زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو
ډېر ښه ستاسی ټولګه ما سره لاس کې ده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي نو تاسو دا راته وایست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې ښوونځی ته نه یم تللې په کور کې مې خپل نیکه نه سیاغه یو ډیر ادیب دا څه کاڅو چې لکه د په هانتون استاد غونډه علم لار نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قران کریم او د کونځي کتابونو ترڅنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه مونږ ته ډیر په مینه او په ډیر خانداز مونږ ته زده کړل کړه
bale لکه څنګه چې ما مخکې ویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مهم چاپ شوې ده نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هر کله ورنوشي کڅنګه
هو ان شاء الله بس په دې هیله چې د دوستانه ولولي او مغوی ما تخبلي هغه څه چې دوی پکې خوښ سي دي نه دي خوښ سي غوي نظر ز پری واخلم او خوښ سي دي غوي د خوښ وړ وګرځي دا شعر
bale په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام لمخه شعر وایو نو څنګه دغه الهام تا ته درځي
او بشک شعر به الهام ذکر داسې وخت راځي چې ورس کې دوه درې شعر ما لیکل دی او کله دوه درې میاست کې دو بیتونه هم نسم لیکلای نو شاید همدا الهام
خبره وي هم استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو په تا کړی ده
اغیز ما له ماشوم ته نو مې کم شعرونه لوسی دي په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زله شعر سره آشنا سوي ما هغه شعر ما لوستي هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې ماغه ما ولوست نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا شوم هغه نو هغه به ډیر می خوښ سو کله هغه وخت په معنا نه پوهیدل خو بیا هم په ما یاسر کو بیا مې زما مور شاعره و د مور شاعرم شعرونه به مې مشال وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کې زما عمه شاعره و دغه شعرونه به مې ډیر لوستلو او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپل فارسی شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډیره مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیر مطالعه کړی دي، او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسی ادبیاتو مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زما نیکه هم د فارسی ادبیاتو ډیر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک، لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولم، او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم او ډیر زیات خوند ترې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واورو،
بیا د عکس له هغه
ډیر زیات خوښ کړ، ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شینې، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنې تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم، هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم، راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعره سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل، او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسې ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سم ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته. الله تاسو ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خبرونو ته بلنه راکړل. ډیره زیاته مننه.
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړی کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې په ډېره پخه زمانه کې یو هلک وو. په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم وو. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه. نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه. ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلی کې په ټولو باندې ډیر ګران وو. هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه. هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دېونه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی وو. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک وو. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویل، خیر دی، ته ما مخره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویل، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې وو چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویل، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویل، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویل، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویې ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویې ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نو بد دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چه و ستوره سنگه کتا کی دیو دیر کوششو کر چه ستوره کتا کی خوب دیو نتوانی دو دیر ستره شوای و دی ابراهیم نهی شدی و گختی چه لگی شدی خورا که ابراهیم خل خدای هم ده وقت گختو چه دیو پا دست حال که گیر کی چه داد زهر و شدی ور کری نو ابراهیم هم ده شدی ور کری او دیو وست کلی نو دیو پختنه وکره چه ده شدی ولی دست بدمزه دی ابراهیم وویلی ده زکه چه ده خود مرغی شدی دی او ده مرغی شدی خود بدمزه وینو دی ابراهیم پا خبرو دیو تیر و تا او طول شدی وست کلی بیای کوخخ که و چه خبلا وعده پورا کی او ستوری رخ کتا کی چه پا دی وقت که زهرو پا دیو بانده تاثیرو کر دیو پزمکه و غرزید او ابراهیم تا پخصه شو چه دا طول ستا دلاسه دا تاثره کرل زوالی دا سه به حلکیگم ابراهیم پا خنده شو وی ویل زمانگ دا مشرانو یا مطل دی چه وی سچه کری حقا بری بی حقا دی تا وی که بد کوی بد بگوری که خکوی نخه بگوری تا تل خلکو تا ضرر رسولای دی نو دا هم ستا دی بد کرونو سزا هم داو چه دیو مر شو ابراهیم هم دیر خوشحال شو دا کیسه یه طولو تا وکڑا او دی کلی خلکو هم پی ابراهیم دی اتل نوم کی خود
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio